روز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه سلامت و سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازاري رادیو د سات په خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو سربیره په خبری مطالبو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په روسیو کې د دې لپاره په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی چې منزوي شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې. په مصر کې په لسګونه پولیس له سخت دریځو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز گردیز ته ځي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د پکتیا په حملو کې 18 تنه ملکیان او پولیس وژل شوي او 216 دیش نور ژوبل شوي ول. هڅه کوو چې په دې اړه له سیمې څخه راپور ترلاسه کړو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوو جمعتونو وروستۍ حمله وغندلې. د سعودي عربستان خبري آژانسونو پرون شنبه د هغې هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجورۍ له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاني وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوږیاني په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي خو د پولې له پورې غاړې نور وسلوال ورته راستول کیږي.
دله من کیږي چې په دې غره هر څومره د ریښو د کیږي قامه کښه یې د هغه څخه په کم توپی دی دا توپی نور دیش د غره هر څو تر پیدا کړي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانۍ مخکې ویلي و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د څانګې فعالیت ختم شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. ریکس ټیلرسن ریاض ته د هغه شپه ګروزیني سفر په لړ کې تللی چې ټاکل شوې ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ شي. دی پرون شنبه د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسېد او وروسته یې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر عادل الزبیر سره په ماښامنۍ مېلمستیا کې وکتل. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه د سعودي عراق د همغږۍ شورا په پرانیستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د شکېدو لپاره جوړه شوې ده ګډون وکړي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمیر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الواحات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت او سواد مصر یا حسم اخیستې ده. د جرمني په جنوبی شهر مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو سړی څلور وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن شهر د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانت ته نږدې وشوه.
تر حمله وروسته د سیمې له خلکو غوښتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د امریکا 15 مشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر او دوه جمهوري پال ولسمشران جورج دبلیو بوش او جورج بوش دغه کانسر ته چې د ټکساس ایالت په یو پوهنتون کې ترتیب شوی و لاړل. له 2014 څخه را په دې خوا دا لومړی ځل ده چې د امریکا 15 مشران په یو مناسبت سره را یو ځای کیږي. او د اسپانیا په جلا غوښتونکې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو وار بیا لارو کوڅو ته راوتلې دي. د اسپانیا صدراعظم مارینا روخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ییز حکومت مشران له دندو لرې کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې راولي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
حکومت مجبور شو چې د اساسي قانون 155 ماده عملی کړي. دا زموږ غوښتنه نه وه. موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسأله هیڅ وخت داسې نه وه. او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادۍ او خپلواکۍ نارې ووهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه یې رپول. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا سری رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنی صفه 12 شپږ نیوی او په لوی شهرونو کې په 3.5 صفه وړاندې کیږي. د روانې خبرونه په دوام کې د افغانستان ولسمشر روستیو خنړیو حمله ته په اشاره وایي د بریدونه د دې لپاره کیږي چې تروریستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي. خو د ولسی جرګې یو غړی وایي
دغه وسنه جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شي ونی وي زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیت مخه ونیسو.
د حج او اوقاف وزارت وایي پر جماعتونو تروریستي حمله شي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیات څو چنده زیاته کړې ده. د خوست جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کار پیدا شي.
کچېر دامل د افغانستان د لیاري شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر هر شي د افغانستان کې چلیږي. د زمغوزي ول نه دی کنه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په خبرونو کې مو وویل چې ټاکل شوې ده د افغانستان ولسمشر نن یکشنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لاړ شي چې په دغه ولایت کې د سه شنبې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال داود تپان له پکتیا څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، څرنګه ولسمشر غني پکتیا ته رسیدلی دی او که څنګه؟
مننه. لکه څنګه چې تا وویلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څو شیبو کې ښایي د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ په هوایي میدان کې کوسي او دلته د پکتیا د وروستیو پیښو هغه کورنیو سره چې زیانمنې شوي دي هغوی سره وویني او دلته د پکتیاوالو سره خپل کړي ژمنو په اړه او دغه موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. موږ ته څومره معلومات را رسیدلي تر دې مهاله، افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني به د پکتیا له ولسونو سره د عجلو مرستو د کومکونو خبره هم وکړي. دوی به دی په خپل د ولایتي ادارې د ځینو چارواکو په خبره غواړي چې د کورنۍ ترڅنګ د نظامي ادارو ترمنځ د کوي کشفي پروګرامونو د جوړېدو شخصي غونډه هم ولري چې شاید به په نورې خبرې هم وکړي، خو دا به وروسته معلومېږي. همدا اوس مونږ در کلي اردو قمندانۍ داخل ته راغلو او د دوی په انتظار چې افغان ولسمشر راشي او خپلې څرګندونې وکړي، او د دې نه به معلومېږي چې دوی فاتحه چیرته کوي او څنګه پروګرام لري. بلې، کاروان،
ډېره مننه. داود تپانو په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال چې وایي ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې ولسمشر غني پکتیا ولایت ته لاړ شي. شغلی غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تروریستان او بهرني ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په یو اعلامیه کې وروسته لدې وکړې چې په کابل کې او همداراز په غور کې پر جماعتونو حمله وشوې. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې پرونی حمله چې په کابل کې د ملي اردو پر محصلانو وشوه د افغانستان پر راتلونکي حمله وه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د افغانستان پر راتلونکي او د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناټو قاطع ملاتړ پر ټوټر لیکلي چې پرونۍ حملې څرګنده کړه چې وسوال دومره ځپل سوي چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې بری نشي ګټلای. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل سوي چې پرونۍ حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر نازادي راډیو ته د حملې په اړه وویل
درې بجې او دېرش دقیقې د پوهنتون دفاعي نه مدالمین د کورس دي او په یو فرانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادف کوي او متاسفانه پنځلس نفره د مدالمینو شهیدان کېږي، څلور نفره ټپیان دي.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان امنیتی ځواکونو د پنځمه وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسوه چې پنځوس تنه عسکر پکې ووژل شو. د ولسي جرګې د ملي امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د خونړیو وسلوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې د طالبانو د خوانم عملیات شوي دي زموږ ډېر زیات تلفات ورکړي امنیتي ځواکونو، لکه دا چې تدابیر د دې ډېر ضعیف دي، مدیران ډېر ضعیف دي. په کار ده چې د هغه شان ته دفاعي حالات ونیسي. دغه اوسنۍ جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شوي نه وي، کشفي ارګانونه واقعیتونه درک نه کړي، زما په نظر موږ نشو کولای دغه سی واقعیتو مخه ونیسو.
خو د جمهور ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمیل شوی ده. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنګیږي، خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسي جرګې د ارضي تمامیت او دفاعي کمیسیون غړي محمد اقبال صافي بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه وویل له ناټو باید خوشتنه وزي چې پر وسلوالو هوایي حمله زیاتې کړي. هغوی باید جدي څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حملې وکړي. د داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلای او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي. په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو تر حملې یوه ورځ مخکې په کابل کې پر امام زمان مسجد خونړۍ حمله وسوه چې د افغان چارواکو په وینا لږتر لږه شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شو او پنځه پنځوس تنه زخمیان شو. له دې حملې سره په یوه ورځ په غور کې هم پر یو مسجد په حمله کې دېرش تنه ووژل او لس تنه زخمیان شو. په کابل کې پر امام زمان مسجد د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. داعش تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت اخیستی دی.
د راپورونو پر اساس د پکتیا، غزنی، کندهار، کابل او غور په وروستیو حملو کې تر 200 ډیر افغانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
د پکتیا تر کندهار تابوتونه پکتیا تر کندهارا تابوتونا 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 شول روان په هر لار تابوتونا او تابوتونا لپکتیا تر کندهارا
زمو شخله آزادی رادیو او ری ساعت 8 بجه او 15 دقیقه شوه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په جماعتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته درناوی نه لري. د دغه وزارت سرپرست شنبه پورز همدار از وی خبری غونډې ته وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست دی الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. د وی د وروستیو حملو نه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره هدیه قل دو سرتیری و گمار الخو پا دو سرتیر و ستونزمنه ده چه ده انتحاری حمله مخدی و نیول شی او یا هم ده جماعت امنیت خوندی شی. ده انتحاری حملو پاره باید و ایم چه نیواز ده افغانستان بلکه ده طول اسلامی اومت و لما پا دیاره ده نظر توافق لری چه انتحاری حمله پا اسلام که زین لری. ده افغانستان ده حج اوقاف وزارت لحقی وروست ده سرگندونی کوی چه پا ده وروسته و که پا جماعتونو ده وصلوالو حمله زیاده شویدی. پا دو تازه بیلا بیلو انتحاری حملو که چه ده جمعه پا مخام پا کابل او غور ولایتونو که په جماعتونو کې رامنځته شوې لامل لسکون المنسکون کو ته مرګ ژوبله واوخته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جماعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج اوقاف وزارت د حسیني او مشر محمد اسف مسباب یوي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل ازیر
دی وي که دښمنان دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه نه له بل څخه لري کړی دا هیله به هغوی ګورته یوسی
به ګور خات برد.
د خغلی مسباب خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهب او پیروان د روانو د سیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په خوست کې د جلغوزو سوداګر له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لاله دی نړیوال مارکیټ ته د جلغوزو د صادراتو زمینی برابر کړي. دوی وایي اوس مهال جلغوزي یوازې د وزیرستان د وانی د قبایلی سیمې له لارې په قاچاقي ډول پاکستان ته صادرېږي چې په یو کیلو سل روپۍ ټکس هم ورکوي. دوی وایي که چیرته له چین سره مستقیم ډول د سوداګرۍ لاره ورته برابره شي نو هم به دوی ګټه کړې وي او هم به په لسګونو زرو نورو افغانانو ته د کار زمینه برابره شوي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه راپور راستولی.
د جلغوزیو سوداګر وویل که یاده وچه میوه په اول لاس د افغانستان له لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادره شي خواوشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي او افغان حکومت به هم له دې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ عواید لاسته راوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ او تنوسیدونکی چې د جلغوزیو سوداګري کوي آزادۍ راډیو ته وویل
مولم په بلیک په کچاک درمی په کچاک هم ډېرې پیسې ته لاګي وو ټیم هم ډېر په لاګي په لیارې کم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کوي بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتا لاسلیک دی دغه په افغانستان د لیارې وغوړي که په ازبکستان لیارې ته غوړي په ریل ګاډي کې که په جیس کېر ته غوړي افغانستان په لیار چې مګ ملینا راون شي تقریبا 2.5 لک خلک به یل تا په چار نه بوخت شي.
د خوست د جلغوزیو د نوی سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وایي چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون ماجی نظر دیونه په لیار مند وسیم درې می خو 100 روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل ملدا سمولدا چې ګرمیږي خورپیږي په څه وخت کې وای چې کمیږي وازم
نوم به رحمیږي ان خل کچره د مول د افغانستان د لیار شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ار شي د افغانستان کې چلیږي د جلغوزی ول نه دی کنه 100 روپۍ په ونه کې په یو کیلو وخلی.
د نه ولایتونو د جلغوزی سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. دیاد اتحادیه مرستیال نورګل منګل وای د افغان حکومت ډیره چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو لژمنو پرته په عملی توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینا شورو شورو وزیر د تجارت سره موږ نوسی وزیر د خارجه سره موږ نوسی وزیر د زراعت سره څو څو واره به ګسانو چې د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزی چې دی 10 مول نه دی لکه 10000 شګوره 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وای
می غوړو چې رئیس جمهور سکینو چوته د چین سفیر غولي د کور شروع کې مساکمن دي د میدان اعلان چې دا مې لغلزی لوسی.
بلخوا د خوست دیواری ویان مبارز محمد زدران وای زای اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوست څخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي ادارې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچا د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدی زای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په بندي نړیوال مارکیټ ته لارو ممی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت محترم مشتبه سره ملیدنی کتنې شوی چین سفارت سره خبرې شوی په همدې لړکی څو مدمخ کې د چین هیواد زین سوداګر خوست ولې تر غلی ول خو طبي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمونګیروي.
یاد دیوی جلغوزی د افغانستان مشهور وچه میوه ده چې په طبي توګه د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون د نوو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
ساعت اته بجی او دو ویشت دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالی کیږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې 90 تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جماعت کې د روسي برید په اړه لیکلي د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دوبی راهیسي چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف رسپانه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یو ډیره خونړۍ اونۍ تیره کړه. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستي چې د یوې اعلامې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه ترورستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نښه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جومات د پیشه د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستي چې وایي دغه جومات د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیشه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زورهوره وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف دغه راز د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جوماتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگټن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تېر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جماعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگټن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جماعت داسې مهال په نښه شوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جماعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د برید مسولیت منلی دی خو تر اوسه د غور د برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر د پولیسو او د افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلواله نښته کې پرون شنبه زیات شمیر پولیس ټپیان شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په نشته کې د زیاتو پولیسو د وژل کېدو پر عواملو څېړنې پیل کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوري.
د مصر امنیتي چارواکي وایي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې 450 پولیس وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې لږ تر لږه 40 افسران او 40 ضابطان دي. لږ تر لږه 6 پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر شایع لوړ سي. حمله د قاهرې جنوب ته په 115 کیلومتري کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل سوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښودلی او ویلي دي چې یوازې 14 پولیس وژل سوي او ادعا یې کړې چې د افراطي وسلوالو 15 تنه وژل سوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شای د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل، د هماهنګۍ نشتوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوی چې د پیښې په اړه به څېړنې وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه وه چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت السواعد مصر یا حسم د پناځای په اړه په لاس ورغلی و او په لاره کې وسلوالو حمله ورباندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو ته کمین نیول شوی و او وسلوالو راکټ، لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان مسلمین پر فعالیت له 2014 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چینایي ساینس پوهانو داسې وریجې روزلې چې د دوی په وینا د بوټي لوړوالی تر 2 مترو لوړې شي. د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې د چینایي څېړونکو په قول ویلي چې د دغو وریجو بوټی 2 متره او 40 سانتي متره لوړې شي او د لوړوالي له کبله یې حاصل تر نورو وریجو زیات دی. په حقیقت کې د چینایي څېړونکو له لوري د دې نویو روزل شویو وریجو د بوټي لوړوالی د عادي وریجو د بوټو په پرتله په 50 زیات دی. دا وریجی د چین د علومو اکاډمۍ د استوایی سیمو د کرنې انسټیټیوټ څېړونکو په تجربوي ډول کرلې دي. د دې پروژې یو برخوال څېړونکي شیا شینجی ویلي په هر هکتار کې به 1.5 تن وریجی حاصل ترلاسه کړي چې د عادي وریجو د حاصل 2 برابره دی. حاضر دمه د وریجو له هر هکتار کښت څخه د 20 تنو لپاره خواړه برابرې شي، خو د وریجو له روزل شویو بوټو په هر هکتار کې د 3 تنو لپاره خواړه برابرې دی شي. چینایي څېړونکي هیله لري چې دې هدف ته به تر 2050 کال پورې ورسی شي. په یاد لرئ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ اوس هم د خلکو پیغامونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبید الله صدی د کابل د ښار اوسیدونکی یم او موږ د اندېښمنې چې دغه اوسنی حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجې نه ډېر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونشي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فعلي کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدله، زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړي جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. 1.5 زر کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټولې دسیسې بهرنۍ دي. د دې د افشایي دپاره دا ولس سر په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید الله پنځه انجینری اتم سمستر وضعیت ډېر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډېر وکړي وضعیت ته چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
وروستیو امنیتی پیښو اکثر افغانان اندېښمن کړي دي او د خپل ژوند په باب ورته تشویش پیدا شوی دی. ساعت 8:30 شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه نیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام وباله. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دو جماعتونو وروستۍ حمله وخندلې. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسېدلی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنی حالت اعلان شو. د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. او د اسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو وار بیا لارو او کوڅو ته راوتلې دي. مخه تر دې چې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته واورو، د یو بل موضوع په اړه راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان پر افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی پرون شنبه وویل د پاکستان دغه اقدام له امله دغه هیواد د افغانستان د میوو صادرات درېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15 را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 120 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره زیاته کړې ده. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې له امله افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د ده په خبره د پاکستان د دغه اقدام له امله هغه هیواد ته د افغانستان د میوو صادرات ودرېدلي او که شته ستونزه هواره نشي د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار گزاف را
پاکستان ډیره زیات تولول تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بده مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي پاکستان کابو 130% تعرفه لوړه کړې ده. له حکومت غواړو چې د ستونزه هواره کړي.
د خاغلی الکوزی په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولی دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لمدو او وچو میوو د سکرو پر ډبرو سبزیجاتو طبیعي نباتاتو قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتلا سوداګریز راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغې خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالر وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه خونی مسؤلین دا هم وایي په 2013 میلادي کال کې د کراچۍ له بندره 10,000 کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4,000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه ادعا ردوي. وایي چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وایي تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولیږدېږي.
تندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اورېدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کېږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچیر کم وسیګی د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کوله دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیمې موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسېدونکي نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څېر تریخ وي.
که په کم سن کې یوه ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهېږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسېدونکي معصوم جان معصومي چې خپله هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې وانه شول. ارمانونه یې هماغه د لاړی او د سره غی نور هیڅ چور پر تړلې وی غم لمنځ لاړی.
د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو دې بلوغ یا معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، ته دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال راته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې لا جسمي او رواني پلاوه تاوان کوي.
سن کچیری کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي. او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نه ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د عمان سلور ارخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور ارخیزو ناستو شپږمه غونډه و چې لډیر ځن وروسته ترسره شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وې. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا یې په دې ناستو کې ګډون ته زړه ښه کړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودې او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پری د دې شورا له مرستيال حجی دین محمد سره غږیږو.
ډیر زیات مننه چې په وخت مراکه کې پیلې د عمان لناست نه کو د عمان سلور ارخیزه ناست چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنز د عمان په مرکز کې جوړ شو. ک په نتایجو باندې را سره وغږیږي لاند سنتیجې تر لاسه شو او س پیلې متر تر لاسه کړی.
اول خبر خدا دا چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نمائنده تل دی هغه تاسو نه درغله هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل راپورټ ورکړي، نو تفصيلي خبره هغه وخت کولای شو او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي د هغه ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او له دې وجې نه چې مخکې مو ویلي چې د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو، نو دا دغه چې د یو خانه د افغانستان دولت غوښتنه د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه. هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن د راتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو سره خبرې وکړي چې که په دې سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړي وه، له دوی سره دغه کړې وه، خو بیا چې لکه د هغوی د خوانه هغه څنګه چې لازم وه همکاري ونه شوه او د افغانستان دولت خپل سیاست بدل کړو، نو ځکه مجبور وو چې دلته خلکو ته څه ووایي، ځکه خلکو ته ویلو چې سوله راځي او دلته بیا ونه شوه، نو دوی باید خلکو ته څه ویلي وای. نو هغه چې ویل چې هم کاری و نکړه د نورسته مونږ دوی باندې دا دغه نه کوو، اعتماد نه کوو.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په 13-15 ارخیزو ناستو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملي نه کړي، دا ځل کوم ضمانت موجود او کوم اعتماد موجود چې پاکستان به یو اربیا په خپل ژمنو باندې عمل وکړي او خپل ژمنو ته به وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو مونږ همداسې وایو چې دا د هغه وختونه وشي دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا د سولې د عالي شورا کوم استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسي هیلی د دې ناستې نه کوم ډول دي؟ یعنی څه هیلې ترې اصلا لرې د دغه ناستې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ ګاونډی دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطحه باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دا ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي او دا موقع برابر کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونو اقلا مخکې مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې زمونږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او د پاکستان جوړ شي دا به زمونږ د سولې لپاره زمونږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کړي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط ده؟
نه، شرط نه ده، خو لکه دا چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، نور خلک دین غلط استفاده کوي او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوری هغه دواړه لوري سره پې بحث وکړي او هغه غوښتنې چې معقول وي هغې باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي. او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو خبرې نه کېږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی، هغې معنی هم دا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي او د هغې هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو 15 ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو او خصوصا چې امیش و افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه غوښتنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي او چې هغه همداده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې. هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی او دا یو غټ لامل د دې کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده یې ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسؤلیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې دپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې او دلیل هم درلوده. دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې طالب نه و ناست. هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکاري ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی. شاید بل مذاکره چې کدی مذاکره وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کړو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسوي چې ته خو بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی نه موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا هم وقره کړي چې موږ په خپلو کې کینو موږ په کار کې مداخله ونه کړي بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی باید هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغې نه نو موږ خو هسې په وران یو وینې را کې بهیږي جنګ را کې روان دی نو پاکستان هم اوس هم بې امني پکې ده خو دا بې امني به داسې حد ته ورسېږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
روسي راپورونه دا دي صاحب چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي که لږې په اړه باندې وغږېږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي دا د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنګ نه ستړي دي او په دې هم پوهېدلي دي چې دا جنګ زموږ افغانانو په ګټه نه دی د دې نه به شاید بل څوک دې نه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق من ته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رایه جدا ده او بیا د خپل په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل هره لار چې انتخابیږي هغې لارې نه خپل د رایې اظهار کولی شي او د همدې دپاره هم په د رهبرۍ په سطح زموږ کوشش روان دی هم د افرادو په سطح زموږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو د خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبرۍ سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته وویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې وویل چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې په یو رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوی ډله دی راشي غلې دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ولې د چا د لاس اله وسیګو موږ ولې سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل د وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخر د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان خبرو پوي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیره زیاته مننه چې وکړه.
یوم یوم فاتر